السلام علیکم سهر په خیر دی ازادي رادیو د نن خبرونه ته خرغلست نن چهارشنبه ده د 1401 هجری المریز کال د لنده یا قوس نه همدا چې د 2022 میلادي کال د نوومبر ل 13 سره برابر ده د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي د هم په سر کې خبرونه د افغان جنو خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د افغان جنو او خځو زړورتیا ستایلي هغه 13 شپه پر ټوټر لیکلي په نړۍ کې د خځو د بشري حقوقو د مدافعانو په ډله کې تر افغان خځو او جنو نور الهام بخون کې نمونه نشته د هغه په خبره افغانان د تعلیم کار او خپل کورنۍ ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي د میرمن اميري په وینا افغانان رښتینی اتلان دي چې لګوخونو تاوتریخوالي او زنداني کې دو سره سره د مبارزې لپاره درې پرون د نوومبر 9 د خځو د بشري حقوقو د مدافعانو نړیواله ورځ او د ملګرو ملتونو د خځو برخه په یو اعلامیه کې د افغان او ایرانی میرمنو زړورتیا ستایلې ده. د طالبانو سرپرست حکومت لا هم جنو ته اجازه نه ورکړي چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي او خځې هم په اکثرو ادارو کې له کارونو منې شوي او په ایران کې هم په وروستیو اعتراضونو کې تر ډیره خځې مهمه ونډه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای د روان میلادي کال لپاره ل 115,000 کورنۍ سره چې تخمینا 1,300,000 کسان کېږي د بشری مرستو د رسولو لپاره کتلې دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل ل دې کسانو سره د افغانستان په لری پرتو سیمو کې هم کتلې او د دوی وضعیت ارزولې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې ماموریت ل راستنیدونکو بې ځای شوی او نورو هغو ټولو نو سره مرسته ده چې دغه سې کسانو کورمتوب کوي. غنوی درو خبر ورکړی چې ممکن را روان ژمی سخت وي ځکه د بیوزلۍ اندازه هم زیاته ده او هوا د ژمی تر راتګ مخکې لا سړه شوي. ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درېم یو ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه وکړي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین 1:30 بجه د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه تیره جمعه د شپېتو منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه یې تیره یکشنبه د باران له کبله بشپړه نشوه. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې په دوهمه لوبه کې افغان لوبډلې ته 15 امتیازونه ورکړل او له دې سره د لوبډله وتوانېدله چې په هند کې د روان میلادي کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. متحدو ایالاتونو اوکراین ته د برېښنا د تجهیزاتو د رانیولو لپاره د 350 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. د دې اقدام هدف له کیف سره مرسته د څو وکړی شي د روسیې د هغو حملو مقابله وکړي چې د اوکراین د انرژي پر سکتور یې کوي. په دې وروستیو کې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو د روسیې حملې د دې سبب شوې چې میلیونونه کسان له برېښنا او د کورونو له تودولو بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا تجهیزات به په بیړني ډول اوکراین ته ولېږدول شي چې اوکراینیان د ژمی پر مهال کار ترې واخلي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پرون په بخارست کې جرګه شول او غونډه یې نن هم دوام کوي. دا وزیران له اوکراین سره د پوځي مرستو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او په قطر کې د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام د سیالیو په ګروپی پړاو کې نن څلور مسابقې په پام کې دي. لومړی د کابل په وخت د مخام په 9:30 بجو تونس له فرانسې او استرالیا له ډنمارک سره د مسابقې ډګر ته وزي. د شپې 11:30 بجې په یوه لوبه کې پولند او ارجنټاین او په بل یوه کې سعودي عربستان او مکسیکو سره مخامخ کیږي. په پرونیو څلور لوبو کې هالند 2-0 قطر ته، سنګال 2-1 اکوادور ته او انګلند 3-0 ویلز استماتي ورکړه. او همدارس امریکا 1-0 له ایران څخه لوبه وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي. و باورئ چې یونیسف وايي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
په افغانستان کې اتلکو 15,000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي.
همدا مؤسسه په روزګان ولایت کې له هغو ماشومانو سره د مرستې پلان هم لري چې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي.
څاروختي چې راسو تر ماشومان په لري پخ کې خپل یو خپل یو شی مچ ټول کوړل ته خصو یو ودري ډوډۍ کې ځغ ونه تر سره مخ پاتې.
د افغانستان متقاعد مامورین وای دوه کله کیږي چې د دوی امتیازونه نه دی ورکړل شوی.
چه هر چا تا مشرانو تا مونگ مراجع کرده اغوی مونگ تا وی چه دست هستی و مسلم حق دا مونگ ایدر کهو ولی تروس پر اجراد ندی شوی.
پیو بل راپور که ده خوست لحقو خون که سر خبری شوی چه ده دوی لپاره ده کورونو ده نمرو ده ویش بیا پیل غواری.
مونگ دا گفتنه دو دیماری پوزارت سخا خون که تا دی سرپناه برخه که کماکو که مرستم کری و که بده بنده عملی اقدام و که
نور مطلب هم لرو او ری دو تایره سرا وسی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې ناروغو ماشومانو ته په کلیو کې د لازمې درملنې امکانات نشته. له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم ویلي وو چې ګڼ افغان ماشومان د خوارځواکۍ له اړخه درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
معروفه هغه مور ده چې خپل ماشوم په بد حالت کې د روزګان د مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستلی دی. دغه مور وایي په کلي کې د ماشوم درملنې ته امکانات نه وو. کله چې په کور کې صحیح وضعیت لا خراب سو دوی اړ شول چې په نوي امکاناتو یې روغتون ته ولېږدوي. هغه وایي میاشت کېږي چې ماشوم په نس ناستې اخته دی.
میاشت کېږي چې دغه کوي عمل تبه یې پرم دغه ته سره واخسته درته مشخانیا ته راوړل شو. دا نه کومه چې دوا یې شی دغه ورته او شربت هغه کنه کې درد چراو. دغه واړو چې دغه ماشومان مو مرزان مو جوړ سي نو وسنګو کوپورت مې نورم پراته دي.
دا یوازې د معرفي د ماشوم ستونزه نه ده. د افغانستان په زیاترو روغتونونو کې د ماشومانو څنګه له ناروغانو ډکه بي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ورن ویل چې په افغانستان کې په سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د یونیسف څنګ د ارتباطاتو مشري سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اتلکو 15000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د افغانستان څنګه له نړیوالې ټولنې د عاجل ملاتړ غوښتنه کوي چې د ماشومانو د سختې خوارځواکۍ مخه ونیسي او د هغو هلکانو او نجونو درملنه وکړي چې له دې رنځ څخه کړیږي.
د ماشومانو د ملاتړ موسې یا سیف د چلډرن په ورستوي کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي چې کافي خواړه نه ورسیږي. د غیدارې ویلي هر ورځ په دغه هیواد کې 9 میلیونه او شپږ لکه ماشومان وږي پاتې کیږي چې په لنډمهاله کې بیړنۍ خوراکي توکو ته اړتیا لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال رامز ال اکبروپ ویلي وو د افغانستان په اتوشت ولایتونو کې د سخت خوارځواکۍ اندازه ډیره زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري.
و موردل چې یونیسف خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې له 8.5 لکه زیات افغان ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. بیا هم یونیسف وایي چې په هلمند کې افغان ماشومان له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دې ادارې چارواکي وایي دوی غواړي چې په دې ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ په پروګرامونو کې زیاتوالی راولي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي هم د یونیسف له ادارې غواړي چې خپل پروګرامونه پراخ کړي.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار یو څنډه ده چې لسګونه ماشومان لیدل کېږي په درنو کارونو بوخت دي او یا هم د پلاستیکي خلطو او نورو خزلو په ټولولو بوخت دي. دوی چې زیات شمېر یې په تیر شل کلنې جګړې کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده. نو اړ دي چې هر ورځ درانه کارونه وکړي. د دې لړلې په درنو کارونو بوخت دریو ماشومانو سیمه الله نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته داسې وویل
زمانه چې مان ټول ما کو خرڅو مې اوس یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوټه ما شامل لا کوي چې اوس یو ورته ودرې جو سارخت چې را سو تر ما شام په لري پخ چې خدای خپل یو شی مې ټول کوړل ته خرڅو یو لسې شلې شې مو ځاغه باندې خپل رو یعنی سلام علي خدای دې درې ډوډۍ کې ځاغه ونه تر سره مخ پاتې شي
له کومه 200 300 ونیو سو نه ورته خلاص نه مشر لرم مرتم تعلیم خوانه کی خونه مشر
دوری شینالرو وړو دا شینالرو مردل ته پیدا کوه مردا د پاره نشه چې ماشان د پاره شی پیدا
دا په هلمند کې د زرګونه ماشمانو د جملې څخه د دریو دردونکو داستان دی خورا پورونه شی چې ګنشمیر نور لا هم تر دې تاریخ او دردونکو داستان لري د ماشمانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف استاذ ویل دی چې د غلطه د ماشمانو وضعیت ورستربلې د خرابېدو په حال کې دی په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول محمد زکریا اینوا د ماشمانو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه خبرې کړې دي د ژمنه کړې ده چې د ماشمانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې به پروګرامونه پر لار اچوي نوموړي وایي د ماشومانو د روغتیا زده کړو او له شاکه کارونو د ژغورنې په برخه کې به د طالبانو سره ډیر ژر په همغږۍ ګډ پروګرامونه پیل کړي او تطبیق به یې کړي
یونیسف متعهد دی چې تر څو د اسلامي امارت ولایتي مسؤلینو ټولنې او د پروژو د ډونرانو سره ګډ کار وکړي تر څو د ماشومانو لپاره مناسب چاپیریال او لازم خدمات چې ماشومان ارتیا ورته لري ورسوي
بلخوا د غلطه ځای واکمن یعنی طالبان هم د یونیسف ادارې ته خواست کوي چې د غلطه جلا نور هم پروګرامونه او پروژې ورته پلې کړي دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی رحیم الله مخلص د یونیسف دغه پروګرامونو څخه هر کله وکړ
په دې حق کې خودي خدمت روان کړی دا موږ نور هم د دوی څخه دا خواهش لرو چې دوی د خپل کار ته شم پر متوجه ووسی او د خپل خدمت شمخ ته ووسی
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې تیر شل کلنې جګړې د غلطه د ماشمانو پر روانه او د هغوی پر حقوقو هم ښکارا غیزی کړی دی چې لزده کړو به برخې کړی و ل روغتي خدماتو به برخې و او د غراز ل پکر او غربت سره هم مخ و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي شاوخوا دوه کاله کېږي چې د دوی امتیازونه او معاشونه نه دي ورکړل شوي د دې ټولنې غړي چې اکثریت یې پخواني پوځي او ملکي مامورین دي وایي ځینې حتی د خپلې نفقې د برابرولو وسله نه لري د دې ټولنې اکثر غړي د پاخه عمر لرونکي کسان دي چې وایي اوس د کار کولو وس هم نه لري او هر یو ته کورنۍ ورلغاړي دي زما همکار صالح محمد صالح د متقاعدینو د ټولنې له مشر افندي سنگر سره په دې اړه مرکه کړې او په پا پایل کې ترې پوښتلې دي چې دوی ته ولې تر اوسه د تیرو دوو کلونو معاشونه نه دي ورکړل شوي
متقاعدین هغه شیخ فانی قشر ده چې د ځواني دوره ټوله د دولت کې تیر کړی ده د خلکو په خدمت کې او د خاورې ساتلو په خاطر باندې ټول عمر ځواني الته وقف کړی ده ولې کوم وخت چې متقاعد شونو دا بنو عمر به جګیږي میاد خدمت ډیریږي نو په دې حالت کې به دولت ځمواري لري چې دې ته باید په کال کې واري معاش ورکړي نو متاسفانه زمونږ د متقاعدینو معاشونو پاک لباندې مونږ دغه سچې وزیران دي لټول سره مونږ د سره ناست ولاړه کړی ده او موږ خپل مشکلات ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي وړاندې کړی دي پر رسانو پر اډیوګانو کومو خپل اوازونه وچت کړی دي چې جهان یې واوري او د افغانستان چارواکي یې واوري نو متاسفانه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ تر اوسه پورې معاش نه دی راکړی او فعلا لپاره اخره مرحله زمونږ چې شورای وزیرانو ته یو طرحه چې هغې جوړه کړې ده هغې د مزدوري په خاطر باندې قندهار ته امیر المؤمنین ته لیږلې ده
کله چې د متقاعدینو ټولنه یا د ټولنې مهم غړي اوسنیو اړوندو ادارو ته ورځي هلته څه ویل کېږي دوی ته چې د دې ستونزې د دوام علت څه دی
چې هر چاته مشرانو ته موږ مراجعه کړې د هغوی موږ ته وایي چې دا ستاسې یو مسلم حق ده موږ یې درکوو ولې تر اوسه پورې اجرات نه دي شوي ځکه دا متقاعدین ټول په کرایي کورونو کې زندګي کوي د کور کرا موږ نه لرو او دا خپل مشکلات چې موږ حل کړي دي دا ټول د کور لوښي او ظرفونه موږ دا قیمت به هر څه چې کور کې درلودل دا مو ټول خرڅ کړي دي بلې خوانه فعلا لپاره تاسو ته بهتره معلومه ده چې ژمی شروع شوی ده نو دا کابل ښار کې هوا یخه ده نو موږ تر اوسه ګرموالي لپاره کوم وسایل لرګي یا زغال او د شنور شیان موږ نه دی اکمال کړی، ځکه موږ منتظر دي د ماشو چې موږ تماشا کړي دا به اکمالیږي.
ځینې متقاعدین مجبور سوي دي چې نور شاقه کارونه وکړي یا هم حتی د بوټونو رنګولو ته کښېنستلي دي. په دې اړه راپورونه شته که نور تاسو وایست چې دوی نورو کومو کارونو ته اړ سوي دي؟
په دې موجود کې متقاعدین د خاص دی اشو دی بیاتې لپاره زمونږ ډیر متقاعدین مجبور شوی دي. حتی میوه خرڅي کراچۍ کوي، موچی توپ کوي. ډیر د متقاعدینو زنانه دي چې اوسنان بیگانې ځان ته جوړ کړي، ځکه یا شو به تر فامیل فرض ده. نو اوس مجبور ده دا متقاعد خو غیر له دغه معاش ته تقاعد نه بل کوم مدرک دوی نه لري چې د دې خپل عبادت او شد وي د کورنۍ وکول شي. او دا متقاعد چې دی د لمسیانو خاوند ده، دا هر کورنۍ پینځله شپاړه سوولس پورې لسو پورې اتو پورې دا کورنۍ عذاب لري. نو دا متقاعد مجبور مکلف ده چې غیته عشا عبادت هم وکړي، په خواته تعلیم او تربیت هم دوام ورکړي. ولې موږ نه فعلاً د متقاعدینو اولادونه له تعلیم نه موږ پاتې شلو او یا عشا عبادت هم موږ نشو کولای؟ نو د الله امید ته ناست یو. نو موږ بیا د محترم چارواکو نه د احترامانه هیله کیږي چې دغه زموږ د متقاعدینو معاشونه چې دا یو مسلم حق ده زموږ، دا باید موږ ته راکړ شي. نو اوس موږ په نن او سبا باندې کیږي، نو توکل په خدای چې څه کیږي. د دې په باره کې منو الله نه سوال کوو. نور خو نو ټول دنیا خبره ده، ټول چارواکي هم خبر دي په دې باندې چې دغه متقاعدین مشکلات لري، ستونزې لري، بې معاشي ده، کرای کور کې زندگی روانه ده. توکل په خدای.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې شاوخوا دوه کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدینو خپل معاشونه او امتیازونه نه دي ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو را سره وسی وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. د عراق نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی د ایران له لوی مذهبي مشر او ولسمشر سره په تهران کې کتلې دي. السودانی د عراق د نوی صدر اعظم په توګه په لومړي سفر پرون سه شنبه تهران ته ولاړ. دا په داسې حال کې ده چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په وروستیو څو اونیو کې د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د ایران د حکومت ضد کردانو پر ضد او د هغو پر سنګرونو حملې کړې دي. د هم په دې اړه نور جزئیات چې عصمت څاروانې اوروي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای پرون سه شنبه په تهران کې د عراق له نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی سره په خبرو کې د بغداد پر هغه تعهد شک وشو چې د دواړو هیوادونو پر پوله یې د امن د ټینګښت په برخه کې کړی و. د فرانسې خبری اژانس تر راپور له مخې په وروستیو کې د ایران او عراق اړیکې د ایران له قلمرو دی باندې د کوردانو پر تبعید شویو ډلو د تهران د حملو له کبله ترنګلی شوې دي. تهران د کوردانو د غډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړی دی. د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای د السودانی د دې وعده په جواب کې چې وی ویل اجازه نه ورکوي د عراق له خوري د ایران د امن د خرابې لپاره کار واخیستل شي، وویل له بده مرغه دا مهال دا کار د عراق په ځینو سیمو کې کیږي. د عراق نوی صدر اعظم د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره تر کتنې وروسته د ایران له مشر سره وکتل. محمد شیا السودانی د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، متقابل امنیت، اقتصادي همکاري او د دواړو هیوادونو پر کلیدي لومړی توپونو بحث وکړ. السودانی په وروستیو کې په عراق کې د سیاسي ډلو ترمنځ د دولت د ایجاد پر سر تر یو کلنی لانجې وروسته د عراق صدر اعظم شو او د تهران ته لومړی رسمي سفر و. په عراق کې د غلانجه د 2021 کال د اکتوبر میاشتې تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د عراق له صدر اعظم السودانی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل د ایران او عراق د دولت له نظره د سیمې امنیت، سوله، همکاري او ثبات ډیر اهمیت لري. د عراق صدر اعظم ویلي چې دولت به هیڅ دلی یا لوري ته اجازه ورنکړي چې د عراق له خاوري د ایران د امن د کمزوري او ګډوډۍ لپاره کار واخلي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پیله ایرانی چارواکو د عراق په شمال کې د کردانو تبعید شوي ډلې په ایران کې ناکراریو ته په لمن وهلو تورنی کړي دي. د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوې 22 کلنې ښځې مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه د پولیسو تر توقیف لاندې په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او هلته سا ورکړه.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه ته د امریکا چاپ ټایم مجله د پاکستان د نوی لوی درستیز د ټاکنې او د پاکستانی طالبانو د ډلې لخوا د حملو د دوام په اړه یو تحلیل خپور کړی. پروانونه کې جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوز د نوی لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ټایم د جنرال منیر لټاکنې سره تقریبا هممهاله د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د هغه تازه بیان یادونه کوي چې خپلو جنگیالیو ته د حملو د دوام امر کړی. خبرونه لیکي تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتلو سره پاکستانی طالبان چې مشران او وسلوالې د ټایم په لیکنه په افغانستان کې پټ دي نور هم زړور شول. ټایم دروان کال په می میاشت کې په کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د اوربند موافقه یادونه کوي او لیکي چې دا اوربند د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او ټي ټي پی د نویو حملو ژمنه وکړه. خبرونه لیکي چې د اعلان په پاکستان کې د هغه تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي چې په ترڅ کې مخکې له دې هم لسګونه خونړۍ حملې شوې او د ډیری د حملو پړه ټي ټي پی منلې ده. لانګوار ژورنال خبرونه هم په خپل ورستۍ غنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک بیان تکتنه کړې او لیکي په می میاشت کې شپږ میاشتې ورسته لدی چې افغان طالبان د ټي ټي پی په مرسته واکته ورسېدل د پاکستان حکومت له دې ډلې سره پر یو موقت اوربند موافقه وکړه. خبرونه زیاتوي چې دا اوربند د ځواکمنې حقانی شبکې په منځګړتوب لاسلیک شو. لانګوار ژورنال لیکي چې ټي ټي پی افغان طالبان او د پاکستان دولت د نوک او اوري اړیکې سره لري او دا په ډاګه کوي چې په پاکستان او افغانستان کې د جهادي تفکر د جرړو استل یو ناممکن کار دی. خبرونه زیاتوي د پاکستان دولت د افغان طالبانو د هغې مبارزې ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې امریکا او د هغې متحدان له افغانستان ووتل او طالبانو اسلامي امارت رامنځته کړ. د لانګوار ژورنال مطلب زیاتوي چې اوس افغان طالبان د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي او هغوی د دوی. خبرونه د مطلب په پای کې لیکي چې د افغان طالبانو په تنځایونه په هغو سیمو کې و چې پاکستانی طالبانو نفوذ پکې درلود او پاکستانی طالبانو په بدل کې افغان طالبانو ته د ناتو او افغان پاوځ پر ضد د حملو لپاره جنگیالي ورکول. لانګوار ژورنال یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی مسعود او د دې ډلې پخوانی مشر د افغان طالبانو لوی مشر ته بیعت کړی و. افغان طالبانو په تیر میاشت کې په کابل کې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پی د منځګړتوب هڅه هغه محل تاییدولې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان له دې ډلې سره د خپلو اړیکو او د دواړو خواوو د اوربند له موافقې وروسته د رامنځته شویو لانجو په تړاو تر ډیره له څه ویلو ډډه کوي. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. په خوست کې یو شمیر ښوونکي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د ځمکو د ویش ځنډیدلی بهیر بیا پیل شي. دوی زیاتوي چې دا یوه نیمه لسیزه د سرپناه په خاطر د ځمکو ویش ته انتظار کړی او په ډیر لږ معاش په دندو بوخت دي. په تیر جمهوري نظام کې پخوانی ولسمشر ټولو ښوونکو ته د یوې یوې نمرې ځمکې د ورکولو فرمان ورکړی و او د ځینو ولایتونو ښوونکو ته ځمکې هم وویشل شوې، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا بهیر ځنډیدلی. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې هغه شمیر ښوونکي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو مستحق پیژندل شوي له چارواکو غواړي چې دوی لپاره د نمرو د ویش ځنډیدلی بهیر بیا پیل کړي. دوی وایي لیوې خوا یې ماشونه لږ دي او بل لوري ته دا 15 کاله د وخت د چارواکو لخوا د ژمنې عملي کولو ته په تمه دي چې ښوونکو ته به نن او سبا کې ځمکې ویشل کیږي. د ښوونکو یو استازي هنریار ازادۍ راډیو ته وویل
ښوونکي ته مخکې
د نمرو لړۍ شروع شوې. خون کې هغه کشر دی شیونی ملسیزه دوی د نمرو په تمه نمرو ته انتظار دی، سرپنا دپاره څه نه لري. نو موږ د معرف وزارت څخه دا هیله او تقاضا لرو چې دوی ته د سرپنا نمرې زر ته زره شروع کړي.
د خوست د ښوونکو اتحادیې مرستیال طاهر خان وایي یوه نیمه لسیزه یې په همدې هیله وخت تیر کړی چې یو وخت به په دې دنده کې د یو کور او سرپنا څښتن شي، ځکه دوی خو ډېر لږ معاش لري او په هغې د سرپنا بندوبست نه کیږي.
غوښتنه مو سم د پوهنه وزارت څخه دا ده چې ښوونکو ته باید د نمرو په برخه کې هغه ترجیح وکړي، ځکه چې یوه نیمه لسیزه دوی په همدې تمه او امید باندې دنده ترسره کوي. چونو ښوونکي هغه طبقه ده چې دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، باید دوی سره د سرپناه برخه کې کومک وشي.
د خوست نوې مرکزي لیسې ښوونکی زاهدالله ذهین وایي
غوښتنه مو دا ده چې باید د ښوونکو سره مرسته وشي، کومک وسه وشي، خصوصا د سرپناه په برخه کې چې دوی ډېر په ناچیزو امکاناتو همدارنګه په نورو مشکلاتو باندې وخت تیروي او خپله د ښوونکي مقدسه دنده اجرا کوي، سرته رسوي.
د موساخېلو د ولسوالۍ د ښوونکو استازی احسان الله جانداد هم د چارواکو او اړوند وزارت غواړي چې د ښوونکو د سرپناه موضوع هېره نه کړي.
د موساخېلو ولسوالۍ د ښوونکو په نمایندګۍ موږ د غوښتنه ده د معرف وزارت څخه ښوونکو ته د سرپناه برخه کې کومک وکړي، مرسته هم کړي وکړي، په دې باندې عملي اقدام وکړي. چون یوه نیمه لسیزه د ښوونکي د دې په امید باندې دنده ترسره کوي او په ناچیزو امکاناتو باندې، چون ماشینه ډېر کم دی.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي د ښوونکو د نمرو بیا ویش د وزارت مقام لارښوونې او یوې اساسي تصفیه ته اړتیا لري چې لږ وخت به ونیسي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د معلمینو د نمرو په مورد د خوست د پوهنې ریاست د مقام هدایاتو ته منتظر دی، تر څو چې مقام هدایات کړي نه وي او دا خبره تصفیه شوی نه وي تر هغه پورې د نمرو ویش داسې زر نه شي کېدلی، البته انتظار به غواړي.
یاد دیوی د تیر جمهوریت پر مهال د تڼۍ ولسوالۍ په سیګۍ، د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د سماوات باغ او د خوست خر اړوند متور مینې په سیمو کې د یو شمېر سابقه لرونکو ښوونکو لپاره خارګوټي ویشل شوي دي. په خوست کې یو شمېر نور ښوونکو لپاره هم د خارګوټو سیمې په نښه شوي، خو نمرې ورته نه دي ویشل شوي.
له خوست څخه راپور مو اوریده. د دې خبرې مجلې په پای کې ستاسو له پیغامونو
د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې چې راځي د ولایت په صحه بیا ولسوالیو ته راځي، د هغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه خري سي واسطه یې مشخو سي واسطه چلیږي، بیا هغه خلک اخلي سي هغه مالداري. بیا د انجینران رئیس دغه کورونه دی وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زا سیف الله بود شکان د خوست ولایت یو لاس پلورون کیم. رورا د مون غاګ د مسول چرواک ته ور سوای، دلته مون شروالای نه پرګدی. مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی خلکو ولا سورزم تیر کړی و انډیوال مو لا سورز تیر کې درې سلور زره توانم کړو. د مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی نه سوګ راځي او د سړک په سر مون نه پرګدی. مون نه ګډي وری مون سره ډیر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالی کسان چې دین دی وطن چې دی.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپینږیري لیاز او مرات لري او نه د ځوانانو لیاز او مرات لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان هم راګیر کې په جوبو کې ګوري شانې ټوله راباسي د یو کوچنی ولاړې غلمن ته ورچی ورور پشان پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کندهار ولس خو میسج ته پیژدم د غزوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکونو ته چې کول کیږي، ټکول کیږي یا شیدانیږي یا غزیروي، د دغه شدې چې طالبان دلته داخله افغانستان کې دغه یو کار زمينه برابر کړي او نور طالبان هم د یو خلاص واخیشت چې اجر مخرو یا رښتامه کوښښنه کوي د غزوانان ته یو کار پیدا کړي. د غزوانان ډیر په تکلیف شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422111201. شميره بیا تکراروم 00422111. یولس چلروشت دوه سوه یو.